پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلای شئ. تاسو زمون خغل ازادي رادیو او ری تر هر سمخ کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت شخ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي، او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوې اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه، او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ، خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول، او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ایز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپل طالبانو وزرو خو هغه ته د دې ځکه چې موږ ته نږدې مشهورو مخنیوي چې موږ په اورې سي درو ته مشهور
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې و چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښودو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بللي په سروان او خاش ښارونو کې توقیف سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریس کولای شي چې په افغانستان کې سولې ټینګ کړي.
کاسان بیا هم مخالفت کوي چې دا معنی ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک وشي.
د سولې په اړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
ما په ام باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي ازارونه غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان او د هند ترمنځ د وروستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خپرونه کې غږیږو. د خپرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سولې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه د غبهیر سخت زیانمنولای شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه باید یو ګډ دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې د ملي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او ناشي به د کابل په سټوډیو کې ده.
وروسته له هغې چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم وانه خیست. ښاغلی صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي څېرې او ډلې چې په یو نه یو ډول د سولې له روانې لړۍ سره مخالفت کوي، د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي.
کاسان بیا هم مخالفت کوي دا په دې معنی ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې مو غوښتنه دا ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو، ټول نه مخکنه دا چې باید تاسو خپل شخصي منافع نتیر شي ملي منافع ته توجه کوي او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسی.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یې خوا ته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي چیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي وو د طالبانو یو شمېر غړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ټول شموله نه دی او دغه پله او دغه پلاوي په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسي. د هغه څه دی چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د پورته وخت کې د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چې یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوند. این هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود. به خاطر آوردن سول در افغانستان لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ و خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو واورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریځ او نظر کولای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو سرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نو موري ویل
نه خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سوله ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي عذاب او مستقل شخصیتونه د مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، د نظر کوم اختلاف نه و. زما په ام باندې صرف حکومت سره مغواړو او د سیاسي ازار مغواړي چې و مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکرات لپاره.
وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافاتو په توګه یادونه کوي شاید یو څه لیدلی وي، که واقعا اختلافات موجود وي ستاسو په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي که نه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات، شاید نظریات او اختلافات به په ځینو کې، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي. چې حکومت دا ځلې د حکومت بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحا کې، د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاید ډېرې جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسیونو، حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد ته نشو رسیدلی. په اوسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوري چې هغه د طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران، سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغانی اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي د کابل مزار او ننګرهار په لوی لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټولو موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیر بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سقل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. دغه ولایت د ولی ویان حسیب الله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 13 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتزی په خبره له دغه ولایت نه روان کال کې په لسکونه ټنه میوې، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایتونو او مرکزونو ته هم انتقال شوي دي. د لغمان ولایت معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په سلګونه خلک په کرنیزو چارو بوخت دي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیجول دي. 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 500 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپېته پوله، 1 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1 هندي کلدار 1,050 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدار 1,533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوس یو جګ پوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځانوژونکي برید کې چې د هندي ملشیې له 30 زیات غړي ووژل شول، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس لی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نوریاس نوری دا موضوع څارلې ده او همداسې بار سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوست د غچک پوړی قومندان په ورستی برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د لاس لرلو د اداو پړه څه ویلې دي؟
مله مراد صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو ووژل شول، د هند پوز جکپوري قومندان ډګر جنرال کی جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې تیرې اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلواما په سیمه کې شوی او لږ تر لږه 40 پولیس پکې وژل شوی و، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی و. په هندي کشمیر کې د پاوز لوی قومندان جنرال ډیلون خبرلان ته نن وویل چې دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی معلومه شوی چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. دلون زیاته کړ چې د دغه برید چارې د ISI پاکستان او جیش محمد دلی قومندانانو تنظیم او کنټرول کړی، خو هغه د خپل دغه ادا د ثابتولو لپاره مراتب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. دلون دومره وویل چې دغه برید او په هغه کې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږیږي، خو دا څرګنده ده چې ISI له جیش محمد دلی سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادا دکړي د دغه حمله په اړه دی یو خلاص او باوري چرنه تر سره کړی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل خي. چارواکو ویل د دوشنبه پر ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځان وژونکو حمله دی او مشکوک تنظیمونکو په ګډون درې سخت دریزي او وژل.
بله، د پاکستان د بارنوی چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوی کړکېج د کمولو لپاره لملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بارنوی چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوټریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې د غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند له خوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید د کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو واورېدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور سلوي هندي ملیشي پکې وشل شوی د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري، او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سعودي په اړه مقاله او تبصری خبري کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړي، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د 40 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نوی وازیدا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که د دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لري نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي وستلای. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقه کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربی اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي که افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتی ورسپانی هم پاکستان ته د سعودي د ولیاحت سفر ته په اشاره سره لیکلی دی چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راوستل، ځکه د سرمقال لیکونکو په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستان په اوسنۍ ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولای. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالی لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویرانی ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندي دي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2290 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د اطلاع او کلتور وزارت وای په خارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړي کمیسون په کار پیل کړی دی. د وزارت وایان ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسون به ډیر شر له کابل خاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. ځینو کابل خاریانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنو خو د ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره لهم غږی پرته په خپل نمونه واټونه نوموي چې دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره د همدغه ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوی کمیسون لخوا پر مقرره کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نمولو د کمیسون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دي وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خلنه رسمن د تصویب د کمیشن وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کوي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. پروسته ټول اسیزو کې د کابل خار ډیری واټونه ل خپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. ل دې سره د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم ل ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړی دي.
نوم احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. زمانم احمد نصیر د کابل اوسیدونکو یم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې واټونه په خپل نوم نوموي زده ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د همغږي ولري. دویم دا چې په دې اړه د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم د واټونه نومول شي چې ورته ای ولري. فرهاد کابل شهر اوسیدونکی یم. ډیری داسې واټونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف کار دی.
خوب کار نه سه، خلاف سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحبم د کونړ ولایت نه. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا چې په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدی خو کار نه کوي. د آزادی رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جکو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم تر زو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. دا زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د مدخان په نامه دی. چین ګرانو وروره، نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناست مرضی اخته دي. اوس له اوبه خړې د عالم چې تېر وخت هم موږ اوبه نه لرو، اوس به دا غمیزه بیا زیاته شوې ده چې اوبه خړې دي. کوچنیان د نس ناست په مرضی اخته دي، سپین ویری اخته دي، چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي. او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم، او کوچني مریضان مې دا سره دي چې دا اوس څه کمزوري دي، او خلک هم کمزوري، اقتصاد کمزوري نه لري، اوبه هم خړې دي. موږ د لرې خدا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي. په انتخاباتو کښې موږ ته ډېرې وعدې راکړې د دروغو د پلو، هغه خو نه وکړو. همدا یې وکلي غم خو دې وخوري. همدکه نه په درې سوه کلی دي، په درې سوه کلي کښې یو ساه هم نه لرو. نو ستاسې غوښتنه کوو چې دغه لږ همدکه نه په یو ساه لږ بر مخې جوړې چې دا کوچنیان یې وچوي. مننه، وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام اورئ، خو اوس 12:30 دي. له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد پر افغان حکومت ژغ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې یې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په لګښت په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشیا پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت خوش آمدین. در برنامه من فرشتن ادام میزبان شما هستم و روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم، چنانچه که در تازه ترین مورد دو واقعه بعد از در سال 2019 در ولایت قندهار ثبت شده و به همین دلیل دکتر صاحب میراجان راسخ مسئول ارتباط عامه برنامه مبارزه با پولیو وزارت صحت هم امرای ما هستند تا به سوالات شما و به تماس های شما پاسخ بگوین. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا مشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون دو واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. مسئولان برنامه های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میگویند این دو واقعه در ولایت قندهار به ثبت رسیده است. دکتر گلخان ایوب مسئول برنامه افهام و تفهیم برنامه های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در مورد بیماری پولیو چنین میگوید.
پولیو یک بیماری فوق العاده ساری است که توسط یک میکروب که به نام وایرس پولیو یاد میشه توسط عزی سرایت میکنه و هرگاه یک طفل در یک منطقه یا در یک ساحه مصاب به این وایرس شوه، 200 طفل دیگه هم و حالی را میتانه که اونا را به خطر مواجه سازه. پولیو اینطور یک مرضی است که هیچ تداوی نداره و هرگاه یک طفل مصاب این مرض شوه، اگر مرکز صحی بسیار مجهز هم بستری شوه، پس به حالت اولی بر نمیگرده.
دکتر گلخان میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد به آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر گلخان، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راه‌اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا آنان در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایع شوند. دکتر گلخان میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این بیماری وقایه نماید.
تنها راه بیرون رفت از این مرض لاعلاج امو دو قطره واکسین است که در منازل هر خانه می آید و در موجه مفت و رایگان برشون تطبیق می شه. و پولیو ایتور یک مرضی است که هیچ تداوی نداره و تنها رای بیرون رفت از این مرض لاعلاج همین تو قطره واکسین است که او هم ما به صورت مفت و رایگان و در درب هر منزل میرسانیم و اطفال در برابر این مرض خانمانسوز وقایه میکنیم.
با گفته دکتر گلاخان، خانواده ها می توانند با مراعات افضل صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه می گویند با آنکه این وزارت 13 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما با گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری می کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 نشرات دارد. خب دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یک معلومات بدین که چینه و یک وایرس است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه ما را به این برنامه تان دعوت کردین و نخست اجازه بدین یک تشکری خاص از رساله شما بکنم. رادیو آزادی واقعا یک رساله رسالتمند است، بیشتر بر منافع ملی متمرکز است و همیش منافع ملی را تحت پوشش قرار داده و مخصوصا همکاری خوبی داشته در قسمت آگاهی دهی با ما در خصوص محو پولیو، مرض پولیو و اهمیت واکسین. ما اگر بیایم یک تعریف مختصر از مرض پولیو داشته باشیم با الفاظ ساده و سهل و آسان، این است که ما میگیم که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ساری میکروبی یا ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکند. چگونه انتقال میکند؟ میکروب پولیو از یک شخص به شخص دیگر از اثر مراعات ننمودن حفظ صحه، رعایت نکردن نظافت و پاکی انتقال میکنند. به این معنا که ویروس پولیو ویروس پولیو توسط مواد غایطه، آب ناپاک، غذاهای ناپاک و دستان ناپاک از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکند. یعنی در قسمت جلوگیری این ویروس حفظ صحه بسیار اهمیت زیاد داره. اما قسمی که قبلا گفتی یک ویروس، یک بیماری ویروسی است و این مرض هیچ تداوی نداره و یک باز خوشبختانه این مرض وقایه داره.
یعنی وقایش هم واکسین است.
وقایه و این مرض را قسم تعریف میکنیم که یک مرض قابل غیر تداوی، لا علاج، اما قابل وقایه. و وقایه از او هم قسمی که شما تذکر دادین فقط و فقط واکسین است و ذریعه واکسین این مرض نه تنها وقایه میشه بلکه این مرض توسط همین واکسین محو میشه. یعنی یک مشخصه دیگه هم این مرض پیدا کرد که این مرض قابل وقایه، قابل محو، اما قابل تداوی نیست. دیگه از این خاطر واکسین بسیار زیاد نقش مهم هم در محو مرض داره و هم در قسمت وقایه اطفال از جلوگیری اطفال که مصاب این مرض نشه اهمیت خاص را داره.
دکتر صاحب بسیار خوب معلومات دادین در رابطه با اینکه پولیو چینه و یک بیماری است، چینه و یک ویروس است. زمانی که یک طفل به او مصاب میشه علائم در وجود از چی میباشه؟ یا دفعتن ایره فلج میسازه یا علائم پیشکی داره مثلا که بفهمن که مبتلا به فلج اطفال میشه؟
اعراض و علائم پولیو ای از وقتی که یک طفل تازه به این ویروس مصاب میشه. علائم ابتدایی از ای است که در وجود طفل تب به وجود میاد، استفراغ پیدا میکنه، تبش نسبتا دوامدار و دار مثلا وجود گرمی داشته باشه، اما علائم تب معمولی که حس میشه، استفراغات پیدا میکنه این طفل و بعدا این طفل اسهال میشه و آهسته آهسته رفته این مرض همی تب که شدت پیدا میکنه این منجر و منتج میشه به فلج این طفل.
یعنی پایش دفعتن فلج میشه یا کم
قبل از کی مرض طفل با پایش فال شوه، اینی علائمی که قبلا ذکر کردم این در وجود پیدا میشه. با استای استای یک درد شدید احساس میکنه دمون ناحیه که او فلج میشه که دست است یا پای است، دو جای یک درد شدید را احساس میکنه و همون درد استا به این منتج میشه، منجر میشه که پای یا امو عضو بدن از حرکت بفته و حرکت ببانه. چون این چه قسم این علائم پیدا میشه، اگر اجازه باشه که اگر این ویروس امو اثرات از این علائم از این هم ارتباط داره به سرایت می ویروس در وجود از این طفل. مثلا وقتی که از راه دهن این ویروس داخل بطن میشه، در روده ها تکثر پیدا میکنه و بعدا این ویروس امو سیستم عصبی حرکی را زیر فشار قرار میده، به امون نحوه عمل کرده امی ویروس در وجود اعراض و علائم هم پیدا میشه در وجود طفل.
دکتر صاحب یک شنونده را میگیریم، بعد از اون مسئول خدا مطرح میکنم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، روزتان بخیر، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بخوش به حکم لبان صورت مستقیم من تماس کرار لرم. دکتر صاحب سهمی دا فختانه دا چه آیا د پولیو وکسین پر اسلامی ملکو که ویدن جوری گه بل دا د کینسر بیماری یا د تیبی بیماری دی فرا دمرا نریوان پودی بانده تمرکوز ولی نکی چه خاصت انده دی پولیو دی فرا زیاد کوشش کری؟
آها، به خاطر سرطان نمیشه، به خاطر پولیو. خب تشکر، شما سوال نداره؟
بله، سوال برادر ما را اگه من درست گرفته باشم از ولایت خوست گفتن.
بله، ملفان بودن. بله میشه برشان پشتو پاسخ بگیرن.
بله اورور از ما پختنه استاس پختنه باز په پختو درته جواب کما. اورور دا پختنه چې تاسو وکړه واقعا دغه پختنه د زیاتو اوریدونکو او زیاتو خلکو ترڅنګ مطرح کیږي او دوی هم دغه پختنه کوي چې ولی دومره تاکید ولی دومره تمرکز په دې ناروغي باندې دی. ستاسو پختنه هم وروره په ځای ده. نو دا پختنه تل مونږ نه کیږي، همداراز په سوشل میډیا کې یا نه په ټولنیزو رسنیو کې هم دا پختنه مطرح کیږي. تاکید په دې ناروغي باندې د دوه وجو نه دی. یو دا دی چې دا ناروغي د منځوړلو وړ ده، څنګه چې مخکې مونږ هم دا باندې تاکید وکړ، یعنی نور نړۍ دا ناروغي محو کړې ده د خپلې خاورې د خپلې سیمې نه، او یوازې دا ناروغي اوس پاتې ده په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې. په افغانستان او پاکستان کې د دې پیښې سته، او په نایجیریا کې هم تر 2014 نه راپدې خو کومه مثبته پیښه هلته نه لیدل کیږي. او دا پیښه د همدغه واکسین په توسط باندې له محو کیږي او له منځه وړل کیږي. او بل تاکید په دې باندې دی چې یوازې نه په افغانستان کې، د نړۍ په کچه باندې چې دا ناروغي نور د نړۍ نه محو سي او لري سي، لکه څنګه چې نور هیوادو دا کار کړی دی. پښتنه ستاسې دا و چې ولې مثلا په مثلا ټي وي یا په نورو ناروغیو باندې دومره تمرکز نه کیږي؟ ځکه دا ناروغي د دې ترڅنګ چې دا فرصت هم ستا چې دا د منځه ویول سي او محو سي، او دا ناروغي ډیره خطرناک هم ده. خطرناک په دې وجه باندې چې کله کوم ماشوم په دې اختصاصي هغه ماشوم نور د تل لپاره فلج معیوب پاتې کیږي، او بل کدا د ناروغي په وړاندې جدي او کلکه مبارزه ونیسي، بیرته د ناروغي خبريږي هغه هوادو ته چې الته د ناروغي وس نسته او لغو هوادو څخه پاک سوي ده. یعنی په یو ماشوم ک په دې ویروس مسا پاتې سي، هغه مطالعاتو چېړونو دا خوده لیدل چې په کال کې 200,000 پیخی را منسته که گینه، 200,000 ماشومان پا دی ناروغی اخته که گی، او پا ظرف ده لسو کلونو که طول نالی گواخوی. اینی تاسی گوری دا دوم ریجیدی و خطرناک ناروغی ده. پختن ادا که گی چه ولی نالی والی اداری او نور نالی وال پا دی که دل جسپی چه ولی لری او پا دی پولیو باندی، یا ده دی پولیو تر نامو کم بل چه شی ماشومانو تا ورکول که گی چه اغوی روختی علا پارخنه ده، یا ده اسلامی و دینی لحاظه نه که مشکل لری. نو نه دوی ده خپل ده د ماشومانو د روغتیا په خاطر منګه سره برسته کوي. کچیرته دا ناروغي دلته محونسي، اغه ماشومان هم محوکیږي. بل ټکی چې تاسو په پښتنه کې مطرح کړ چې ولې په اسلامي هیوادونو کې، اسلامي هیوادونو د پولیو تاریخچه چې تاسو ورولې، تاسو الحمدلله ځوان او امکان لري چې تاسو هم بالوسته او باسواده کس وسیږي، په دې کې چې لږ مطالعه او ریسرچ تحقیق تاسو هم کوي، د ډیر مواد دلته چې په نورو هیوادو کې اسلامي هیوادو هم دا محو کړی ده. سعودي عربستان د واکسین په ذریعہ دا ناروغي محو کړی ده. امارات متحده د واکسین په ذریعہ دا ناروغي محو کړی ده. مصر د واکسین په ذریعہ دا ناروغي محو کړی ده. او موږ هم د تجمن یاستو چې دا ناروغي له خیر سره خپل هیواد څخه محو کړو چې په راتلونکي زمنګ ماشومان هم د دې تهدید څخه په امان کې وي.
تشکر راست صاحب. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم خورجان، تاسی گرام قدردان دفتر سرتم سلامونه اونی کلی.
سلام به شما هم. از چه کجا به تماس شده؟
اند کاپیسا ولایت نه به تماس کیما او دفتر کاپیسا ولایت نه.
او بسیار خوش آمدین، بفرمایید اسمتان هم بگوین.
استاس نو
دفتر سر مخرم نمیدا سوال ده خورجان که کیا ولسوالی که یا یو اول تا دی واکسین لسرسه نیو تا سوی او دا ما شوم لسکلان سوی دو لسکلان سوی او اس دی اول مطابق نه چې دی لسکلان یا دو لسکلان تا واکسینو که زکا دی خو دی پنزه کلان نکی تا واکسین کهی یعنی دا غیا لسکلان سوی دی دا واکسین تا ضروری استا کنه او بل تا دی افغانستان که دا قلب شریکول دا دیر دی ما شومانو رشت کړی ته زیات پیدا شوي دي. دا څه علت ده او څه مخنیوی ده چې د افغانستان دا کړېدلی ولس وکړي؟
بلې ورور، ستاسو پښتنه ما راواخیسته. ستاسو خبره په ځای ده، اندېښنم په دې اړه باندې په ځای ده، خو ولې موږ دغه هدف دا ټاکلی دی چې د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین وسي؟ ځکه د پنځو کالو لاندې ماشومانو هغه دفاع د بدن دفاعي سیستم او معافیت سیستم او مقاومت ټیټ دی، هغوی ډیر زر د دې ویروس په اخته کېدو سره په فلج مسابېږي او فلجېږي. نو دې وجه نه د پنځو کالو لاندې ماشومان هدف ول ګرځېدلی دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي. کله چې د دوی عمر د پنځو کالو نه اوړي، بیا د دوی خپله هغه دفاعي د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کیږي، قوي کیږي، بیا ویروس دومره تاثیر نه پلري. نو د دې خاطر باندې د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین کول ډیر ضروري دي. او بیا په تیره بیا هغه ماشومان چې نوي زیږېدلي دي او یا هغه ماشومان چې ناروغ وی، هغوی واکسین کول ډیر اړین او ضروری دی، ځکه چې د نوي زیږیدلي او ناروغ ماشومانو بدن دفاعي سیستم ډیر کمزوري دی. نو د دې خاطر موږ د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین کوو. او ستاسو وند عمرسته په دې کې ډیره زیاته ده. په کوم سیمو کې، په کوم ولایتو کې، یا په کوم کلیو باندونو کې چې الته ټیمونه نه درځي، واکسینونه نه درځي، او هغه سیمه د کمپاین په پلان کې شامل وي، تاسو د زمينه عمرسته وکړئ او همکاري کې چې آلته واکسین وسی چې خدای نه خواسته هغه د پنځو کال لاندې ماشومان هم په دې ناروغي اخته نسی.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب. یک تماس دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم جان. سلام علیکم به شما و ډاکټر صاحب محترم. تقدیم میدارم به ستار اخندزاده شما از رسولی بالام.
آقا اخندزاده صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه شما. شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید سوالتون رو بگوین.
خوش باشین. من کوتاه دارم یک سوال دارم دکتر.
بفرمایید.
نظر کوتاه من همین است فرشته جان که این کمپین ها که مقصد بنی به خاطر واکسین می رایم اینا به شکل درست این کمپین شه، یعنی به می اطراف ها بعض فامیل ها مالدار هستن، کوچی هستن، بعض وقت به یک قریه، بعض وقت به دیگر قریه، اینا از این واکسین این کمپین اینا باز میمونه. واکسین هم خیلی جدی نیه که خانه با خانه با پشت از اینا بده اطفال از اینا رو واکسین کنن. با می خاطر همین واکسین کم نشده، علت عمدهش این همی است که به شکل درست تطبیق نمیشه. ولی نظر می هست، سوال می هست دکتر صاحب محترم که می اکاسی اگر به می مرض پولیو گرفتار چه یک اطفال چی رقم می تانه کنی فامیلا حفاظت کنه که دیگه اطفال به زمین مرض گرفتار نشن. این مواد غایتیزی که نگذی مواد غایتیزی چند میکروب تولید میشه، چرا هم میتونه که مواد غایتیزی کنه که دیگه اطفال گرفتار نشه؟ ولی اگه اطفالی که به زمین گرفتار چند زمین مرگانی است، چند زمین زنده میمونه. نمیده اگر
جواب تخلی مهربانی میکنم.
تشکر زیاد. بفرمایید.
تشکر آخندزاده صاحب. از طرح سوال شما همی فهمیده میشد که در قسمت واکسین پولیو و در قسمت خطرات و تهدید این مرض هم آگاهی دارین و این موضوع را جدی گرفتین. بیایم در قسمت سوال اول شما که چرا برای امو خانوادهایی که از یک محل به دیگه محل اونا کش میکنن و در یک محل ثابت نیستن به صورت درست برای اونا واکسین تطبیق نمیشه. برنامه ما قسمی است که برای هر قشر افغانستان، بر هر گروپ مردم افغانستان برنامه مشخص را گرفتیم. یکی فامیلا و خانوادهایی که اونا ثابت هستند در یک محل و منطقه خونیمی واکسیناتور هستن که واکسین را میارن به صورت خانه به خانه تطبیق میکنن و فامیلا و نفوسی که اونا در حالت گردش هستن مثل اقوام کوچی، برای از اونا هم برنامه مشخص گرفته شده، مثلا در مسیری که اونا از یک منطقه به دیگه منطقه کوچ میکنن و در مناطقی که در بهار و تابستان سال اونا در جایی که مسکن گزین میشن به روز واکسین رسانده میشه. اما ایره هم رد نمیکنیم که کاستی های وجود داره در این برنامه. بله. میشه در بعض موارد کدام کمی و کاستی به وجود بیاید، خب باز هم نظارت خود جدی ساختیم که در کدام قسمت کدام مشکل و کاستی که وجود داشته باشه او خلاها را و کاستی ها را چگونه مرفوع بسازیم. در رابطه با سوال شما که چگونه ما بتانیم این مرض را مهار بکنیم وقتی که یک طفل به این مصاب میشه و از طریق مواد غایتی از این مرض اطراف پیدا میکنه و به دیگر انتقال پیدا میکنه، راه جلوگیری از این عمدترین و موثرترین راه شمی واکسین است. وقتی که برای اطفال واکسین تطبیق شود دیگه این ویروس مجال از این را پیدا کرده نمیتونه که اطفال واکسین شده که را مصاب بسازن. یعنی در هر دور کمپاین مسئولیت و مکلفت نه تنها وزارت صحت عامه بلکه از عام مردم مخصوصا از خانواده از فامیلا ای است که اطفال خود را باید در هر دور کمپاین واکسین کنن. اما بستر مسئول و مناسب بر بقای ویروس بدن اطفال و انسان است. وقتی که اطفال واکسین را بگیره وجودشان معافیت حاصل بکنه، باز در او صورت این ویروس در بیرون از بدن انسان در محیط بقا پیدا کردن نمیتونه، خود به خود در محیط از بین میره، از اون لحاظ کدام نگرانی نیست. و در قدم دوم حفظ صحه و حفظ صحی محیطی و حفظ صحی فردی بسیار زیاد اهمیت داره که در جلوگیری از این مرض.
سلامت باشین راسخ صاحب. تماس دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
دکتر صاحب سلامونه و اما باید سلام لوگر در دولایت خبر کوم لوگر نه دلتا یمونی او کلی که او سینگی رای دا دی او سلوشل و کلو دا دایوائی که بیخی ایوانان تا واکسین دا تول دیل ونتوب واکسین دا اول ویل جهادی رهبرانو نا را اگه که چه گو واکسین کرای و گوره پخبال من که جنگو کابل وی که ورو را جنگ وی دی اسلام پسار که او تنگونه و اگه کبار سو پا پاکستان خرس کرده اگه سامان چه پخبال من که جنگ دی اخوانانو نصر دا دی لونتوب واکسین دا دا دی او سلوشلو کلو سینگی رای دا دا خبره که وی بیخی واکسین وارنه که دا سه خبره وانورم پا مخ.
تشکر دکتر صاحب. میشه شما نظرتان رو بگوین بخاطر که در بسیاری جای هم متراس دید منفی داره در رابطه مردم در رابطه به تطبیق واکسین، میشه شما نظرتان رو بگوین؟
اورو را دغه رقم فکرونه او هم دغه رقم انگیرن نه یوازې د سپینګری سره زین نور سیمو کې هم داسې فکرونه وانګیرن خلکو ته پیدا کیږي، خو دغه هر فکر هر انگیرن هر شی باید ځانته یو مبنا یو اساس ولري چې دغه خبره د چشي په اساس چې په چشي مبنه باندې ولاړه ده. ګوره منګه تل دغه واکسین چې تعریفو چې واکسین دا ګډی لري دا ګټی لري دا ګټی لري منبع چې شی ده مبنا چې شی ده هغه ساینسي طبي علمي معلومات دي. اینه ساینس څوک نسی را دولای، علم څوک نسی را دولای، پیساب تب څوک نسی را دولای، تب دا ثابته دا موضوع ثابته کړی ده، ساینس دا ثابته کړی ده. بیا راغزو منګه چې دا ناروغي تعریف وو چې دا و ناروغي داسې خطرناک ده، دغه رقم یوبیت رامنځته کوي، یو ماشوم چې په خپل په ابتدا په عمر کې په دې ناروغي اخته سي تل دا معیوب او معلول پاتې کیږي. دا هم علم او هم زمنګه غا استاد هغه عینی مشاهدات دا ثابت کړی دا په زمنګه استاد پسیمو کې کیدای شي چې داسې ماشومان وی او ک څوک پلاتنو کني او زیات معلومات غړي هغه په اړه باندې زب تاسو ته ادرس درکوم او ځینی افواهات ځینی تبلیغات حمدی او قصدی هم زمنګه بدله بد مرغد په دې ټولنه کې کیږي په دې موضوع کې لکه تاسو اجازه راکې زب لکه څه دغه موضوع هم لګزیاته کما ګوره منګه تاسو افغانان به خصوصا د غزوان قشر دین زیاته تمامه توقع کی چې اخوی بل دغه رقمي عامدی او قصدی تبلیغات هم د دین اروغي په اړه باندې کیږي مزمنګه یو تعداد د هیوات هغه معاندین اخوی چې نه غواړي دلته په افغانستان کې سوکالی رایسي د افغانستان کې پرمختګ رایسي افغانستان راتلونکي نسل اخوی د یو ښه روغتیا څخه برخمند وي او سالم روغتیا څخه برخمند وي اخوی هم دغه تبلیغات په افغانانو کې رایجي نو منګه تاسې د پاره دا پکار ده چې منګه څنګه د سیو افغانستان د سیو هیواد لرو چې کوربه د ټولو ناخوالو وسیګو جنگ هم دلته وی ناروغي هم دلته وی بدبختی هم دلته وی قاچاق هم دلته وی نو د دې وجه نه منګه تاسې رسالت څنګه ده منګه زه خو په عنوان د یو روغتیايي سکتور کارکونکو د خپل مسولیت بولم چې په دې برخه کې باید جدي مبارزه او سیستاس همکاري ته هم ډیر اړتیا وي
تشکر ډاکټر صاحب تماس بعدی را میگیریم بله سلام علیکم
بله سلام علیکم همشیری محترم سلام های خود بر شما تکر صاحب گرامی بر شنونده تقدیم
سلام
تکر زنده باشی همشیری محترم علمان در جزیمی باش با
تواب آجی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایین سوال تانو بگوین
تشکر یک سوال مختصر از دکتر صاحب دارم تکر محترم اگه پشتو بگویم
پختو وای ورورا پختو خبرتو
بازی اشت این واکسین را تدبیق کرده اما اونا را فلج داده فلج اصلا سبی این چرا ایتونه ما خود این واکسین نفر خود دیدیم واکسین تدبیق شده واکسین گریستن و چند دفعی واکسین گریستن اما او اشتوک بازم
اوروره اور اجی صاحب تاسو ښه موضوع مطرح کړه تاسو خبره بالکل دقیقه ده دا مونږ نه ردو چې دغه یو ماشوم په یو ځل واکسین ورکول سره د نور د دې ناروغي په وړاندې د معافیت حاصله کوي د نور نه په دې ناروغي نه مصابېږي حتی مونږ د سه هم په خل لرو چې یو ماشوم 15 شپږ ځلې هم واکسین اخیستې دی بیا هم په دې ناروغي اختصوی دی د دې لاملو نو د دې علت چی شي دی منګه مثلا د عامه روغتیا وزارت د کال په پایل کې د هر کال په پایل کې نه واره نه یا نه پړاو واکسینو کمپاینونه پلانوي چې په دې نه واره یا لاس واره کمپاینونه کې هغه کې یو د سرتاسری کمپاینونه وي یو تعداد هم فرعي کمپاینونه وي په هغه سیمو کې چې دا ویروس او د دې ویروس تهدید دی لکه تاسو چې یادونه وکړه د هلمند او قندار په ولایت کې قندار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د دې ویروس یا د دې ناروغي د ستر او د لوړ ګواښ سره هم مخ دي نو په دې سیمو کې ماشومان ته په کار دی چې په کال کې حتی نه واره واکسین سي لاس واره واکسین سي په هم فرعي کمپاین کې او هم په سرتاسری کمپاینو کې د واکسین سي که د دوه نه شپږ وار پړاو کمپاین کې یو ماشوم یو ځل هم د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي بیا هم دغه ماشوم د دې ناروغي په وړاندې معافیت نه دی حاصل کړی د دې یو ښه مثال ورکې د دې واکسین په اړه باندې د واکسین د سي ډیزاین سوی دی جوړ سوی دی چې معافیت په څو وار ورکول سره رامنځته کوي نو بس یو مثال ورکې چې مثلا یو څوک یو کور جوړوي خپل کورنۍ د یخو یخنی او د ګرمۍ څخه په امن کې ساتي ام دغه واکسین هم د دغه کور لکه د هر ځل ورکول دی وي خښتي مثال لري چې په دیوال کې دی وغه معافیتي دیوال تر مستکه وزن په امن او په حفاظت کې ساتي نو با توجه په دې وسی چې هبز منګه شعارونه او زمنګه پیامونه امدا دي چې واکسین ورکول ماشومان ته د کمپاین په هر پړاو کې تر پینځه کلنۍ پورې دا معنا لري چې دغه په هر پړاو کې کمپاین په د کمپاین په هر پړاو کې ماشوم ته واکسین ورکړل سي تر پینځه کلنۍ پورې بیا معافیت رامنځته کوي او بل هغه سیمو کې چې زر معافیت په یو ځل یا دوه ځل یا درې ځل رامنځته کیږي نه په دغه ماشومان یا د نورو ناروغیو له وجې نه کمزورې وي د دوی بدن او یا دا چې دوی د خوارځواکي ستونزو ناروغیو سره تغذیه ستونزې لري د دوی بدا
بدن معافیت ډیر کمزورې دی، یو ځل یا دوه ځلې یا درې ځلې یا حتی څلور ځلې پنځه ځلې ورکول و د واکسین ورکول دې ماشوم ته هم بیا معافیت نه لوړی. یعنی در هر دور کمپاین که برش واکسیناتور همه برای طفل واکسین شوه بر بلکه برش کمک میکنه، کدام ضرر نداره.
یعنی هر بار اگر سال 12 بارم بود، اگر 6 بار بود، 7 بود، هر
تا وقتی که طفل زیر 5 سالشان است، ولو که در یک سال 10 بارم واکسین گرفته باشه، سال دوم هم 10 بار واکسین بگیره، بر فایده ای طفل است نه ضررش.
یعنی میتونن طفلای زیر سن 5 سالشان هر دوره که واکسین
بیه، اطفال زیر 5 سال در هر دوره کمپاین هر بار باید واکسین شوه در مقابل این مرض پولیو.
شکر دکتر صاحب. شنونده عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. ما هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
دیو شی طول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.